درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه
تلې مهربانه را پسپېڅلې نام سلامونه کې هیلمې ومني درنو سکونکو هله دا چې روغ جوړ سي او خپل متر دې مهاله په خیره رسولي وي تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون دویم لس شرغلاس وایم په دې هله چې نن ورځ هم د لوسر اخره نشي بوره سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع افغانستان د امویانو په دوره کې دا چې د امویانو په دوره کې د افغانستان اوضاع او حالات څه ډول دي پر همدې موضوع باندې به بحث ولرو او د دې موضوع اړوند به موږ تاسو معلومات لاسته راوړو. نو ورځ خپل د نن موضوع پیلو افغانستان د امویانو په دوره کې امویانو په یو څلوېښتم قمري کال کې یا شپږ سوه یو شپېتم میلادي کال کې اسلامي خلافت ترلاسه کړي او دوی هم نوي کاله په اسلامي نړۍ باندې واکمني وکړه او تقریبا د افغانستان پر ډېرې سیمو باندې واکمن شول. یعنې په یو څلوېښتم قمري کال کې د دوی واکمني یا دغه خلافت پیل شو او د اسلامي خلافت ترلاسه کړي. بیا یې نوي کاله په پرله پسې ډول سره نوي کاله په اسلامي نړۍ باندې حکومت وکړ او تقریبا د افغانستان زیاتره سیمې د دوی واک ته ورغلې. د امویانو په دوره کې زموږ هیواد د وریښمو لارې همدارنګه پراخه کرنیز ځمکې د بهیدونکو سیندونو مساعدې هوا او همدارنګه د انساني قوې په درلودلو سره د ښه اقتصادي وضعیت درلودونکی وو. یعنی یو ډېر ښه اقتصادي حالت یې درلودی. مګر د امویانو د دربار د مصارفو زیاتوالی او دا چې د مالیاتو له لارې تامینېدل نه یوازې دا چې د کسبګرو او بزګرانو د نرمۍ له امله وګرځېدي، یعنی دوی په تنګ راوستل. دا حالت د چې د دې د دربار مصارف ډیر زیات وو او دوی به دغه مصارف د مالیاتو له لارې هغه مالیات چې دوی د کسبګرو بزګرانو د خلکو څخه راټولوي د همدغه مالیاتو له لارې دوی دغه خپل مصارف برابرول، چې دا حالت بیا د کسبګرو او د بزګرانو د نارامۍ لامل وګرځېدی او د ډېر ځمکو لرونکو خلک هغه کسان چې ډېر ځمکې درلودې همغه خلک هم ناراضه سول، ځکه چې د ټولنې د لوړې طبقې سیاسي حقوق هم محدود سول او د بزګرانو د ورځني مالیاتو زیاتوالی د عوایدو د کمښت لامل وګرځېدی. دا چې د دې د خلکو یا د بزګرانو څخه مالیات زیات اخیسته. نو په دې توګه سره د اموي دولت د واکمنۍ په مهال کې د خراسان کلني مالیات یا د اوسني افغانستان کلني مالیات 30 میلیونه درهمو ته ورسېدل. د عربو په منځ کې هم د اموي دولت د سیاست څخه نارضایتي زیاتې سولې. یعنې د عربو په منځ کې خلک د اموي دولت د سیاست څخه ناراضه سول. د قریشو بله څانګه چې هغه عباسیان وه په دې وخت کې د امویانو سره دوی سیالي کوله او د عباسیانو پلویان یا د دوی ملاتړي هم ورځ په ورځ په دغه مهال کې زیاتېدل، ځکه دوی د یوې خوا د اموي دولت د سیاست څخه ناراضه سول، نو د بلې خوا په دې وخت کې چې عباسیان هم د وی دولت یو سیال وو په دې وخت کې د خلک ټول د عباسیانو زیاتره د عباسیانو ملاتړ سول او د دوی حمایت کوي، ځکه چې دوی به خلکو ته وعده ورکول چې د کچېری دی کامیاب سي او بریالیتوب ته ورسیږي نو دوی به د مالیاتو اندازه راکم کړي او سیمې ځمکوالو ته به هم دوی وعده ورکول چې د دوی اساسي هغه کوم حقوق چې دی هغه به پام کې نیسي او دوی ته به د دولت په ادارو کې برخه ورکوي. نو د دغه وعدو پر اساس باندې خلک دوی ته زړه ښه کوي او د دوی پلویان کېدله به چې په دې ترتیب سره بیا د امویانو او عباسیانو ترمنځ مخالفت زیات شوي. که څه هم دوی د یو بل سیال و، نو د دغه وعدو په ورکولو سره او دلته د بلې خوا د امویانو په دولت کې د خلکو نارضایتي د دې لامل سوه چې د امویانو او عباسیانو ترمنځ خلافت ډېر سي. نو څرنګه چې په خراسان کې هم د اسد بن عبدالله په دوره کې د عباسیانو د پلویانو د ډلې څخه څو پټ کسان ونیول سول، لاس او پښې ځینې پرې سولې. د امویانو بلوالی بیا نصر بن سیار هم په خراسان کې د عباسیانو پلویان په سخته توګه وڅارله، مګر هیڅوک په دې باندې ونه توانېدل چې په زور او شکنجه سره د خلکو دغه د نارضایتي یا د دوی هغه کم ناخوشي چې و د هغه مخه ونیسي. مګر د دغه کارونو په ترسره کولو سره هره ورځ د ورځې په تېرېدو سره د خلکو نارامي او نارضایتي زیاتېدله. راځو ته دغه نارضایتي په پایله کې ځینې پاڅونونه رامنځته کیږي. د ولسي پاڅونونو لاملونه ته دا چې دغه پاڅونونه ولې رامنځته کیږي، د بني امیه د خلافت په دوره کې نارضایتي زموږ په هیواد کې ډېره زیاته سوه. دوی حاکم، قاضي او امام د عربي توکمه د خلکو څخه ټاکل، یعنې د عربو د جملې څخه به دا کسان ټاکل کېدل. دولتي مهمې دندې به هم عربي توکمه خلکو ته ورکول کېدلې. سیاسي مخالفین هم په سختۍ سره ځپل کېدل، یعنې هغه کسان چې دوی مخالفت کوي د یو سیاست یا د سیاسي قوانینو مخالفه و، دغه دولت لخوا دوی ځپل کېدل. دوی ته به جزا ورکول کېدل. اسلامي ساده دربار په مجلل دربار باندې بدل سو. د دربار او همدارنګه د لشکر د لګښتونو زیاتوالی، هم د مالیې د لارې اخیستل کېده او د مالیې د لارې پوره کېدل. د دې ترڅنګ بیکاري او اجباري کارونه هم د دې لامل وګرځېدل چې د خلکو په منځ کې بېوزلي زیاته سي او په پای کې د زیاتې نارضایتۍ لامل وګرځي. زموږ خلکو هم د ځینو متعصبو لخوا د بې عدالته او د توپیر ډک چلند په کتو سره په داسې حال کې چې دوی په اسلام ټینګ ایمان درلودې او د هغه په پراختیا کې قرباني ورکړې وه، خو د دغه کسانو د تسلط پر وړاندې دوی پاڅون وکړي چې د هغو له جملې څخه یو هم د ابو مسلم خراساني پاڅون و. راځو دا چې د امویانو څخه خلافت څه ډول عباسیانو ته لیږدول کیږي. دغه کوم خلک چې پاڅونونه کوي، دغه پاڅونونه په ترڅ کې بیا د امویانو دولت څه ډول له منځه ځي او څه ډول دغه واک چې دی هغه عباسیانو ته په لاس ورکول کیږي. ابو مسلم خراساني او د واک په لیست کې د هغه ونده دا چې واک د امویانو څخه وابسانه تلجدول کیږي. مهمه ونده په هغه کې ابو مسلم خراساني درلود. عبدالرحمن چې هغه لقب ابو مسلم وو، د مشوبتوب د دورې څخه نوم یې بهزادان او د پلار نوم یې هم بندات هرمزد وو، چې دی بیا په سلم قمري کال کې د سفیدنج یا سپیددش په چې هغه د جوزجان د انبار د مضافات څخه دی په دغه کل کې زیږېدلی دی او د په لومړي سر کې تحصیل د مخه کړې و، عربي ژبه زده کړې و. د ژوند په ترخو شیبو کې غم او په خوږو کې خوشی نش کار کوله. په نس کلنۍ کې بیا د سیاست میدان ته راغلی چې د سلیم عقل، د هیواد پالنې احساس او همدارنګه یو ډیر قوي او پیاوړی عزم په درلودل سره په ډیر چابکۍ سره یا ډیر ژر د ولسي فعالیتونو په سرلاري او مخکښ باندې بدل شو. یعنې په ولسي فعالیتونو کې ډیره ونډه اخیستله او ډیر پرمختګ یې وکړ. چې بیا په دروشت کلنۍ کې د کوفه شهر ته ولاړې او هلته سفر وکړي. په مکه کې د ابراهیم عباسی سره ولیدل او همدارنګ د بني عباس چې په دې مهال کې یو پټ ګوند درلودې، د هغه ګوند سره یو ځای شو، د هغه سره اړیکې ټینګې کړلې. څه وخت وروسته بیا د بیرته هیواد ته راستون شو او د علوي سیدانو یحیی بن زید شهادت څخه وروسته بیا په خراسان کې د امویانو پر ضد باندې د پاڅون مشري پر غاړه واخیستل. یعنې په دې وخت کې د یحیی بن زید شهادت څخه وروسته امویانو چې د امویانو په وړاندې چې کومو خلکو پاڅون کوي، د همدغه پاڅون مشري د په غاړه واخیسته او د پاڅون په لومړي ورځو کې ډېرې د سره یو ځای سولې. تر هغه وخته پورې چې بیا یو سلو شپږویشت قمري کال کې په کوچنی اختر کې د ثبت نج په کلي کې د امویانو بیرغ راکښته سو او د عباسیانو تور بیرغ پورته سو. د ابو مسلم د دعوت په پایله کې بیا د خراسان په خلکو کې او همچنان د عباسیانو په ملاتړ عربو کې د عباسیانو پلویان زیات سول. یعنی موږ ویل چې د دې نارضایتي او ناخوښي د امویانو په وړاندې ډیریږي، نو دی د زیاتره خلک هغه د خراسان په خلکو کې، همدارنګه د عربو په منځ کې خلک د عباسیانو پلویان سول او د هغو ملاتړ کوي. نو په ډیرو چابکۍ سره د هرات، همدارنګه د بادغیس، تلقان، سرخاس، توس، غور، نیشاپور، د دې ترڅنګ د بلخ، تخارستان او د نورو سیمو ډیر خلک د نوموړي د مرستې لپاره حاضر سول. دوی پیاده او سپاره خلک د مسلم سره یو ځای سول او همدارنګه د خراسان والی نصر بن سیار چې هغه د مسلم سره مقابله کوله، دی په دې وخت کې په دې ونه توانې دي چې د پتون کوونکو په وړاندې باندې ټینګ سي. نو د مسلم په واسطه د مروی چې خپل د امویانو د کورنۍ ورستنې واکمن وو، د مروی د نور څخه ورسته نصر نیشاپور هم نصر نیشاپور ته شاتک ته اړ کیږي او دی پورشا کیږي. په دې توګه سره د ابو مسلم ځواکونو د سیار لشکر څاري او هغو ته ماته ورکوي. د میان امیر مروان همار هم ډیر کوشش وکړي چې دغه پاتون وځپی، مګر د دې لپاره چې نموړی نور لشکر برابر کړي او ابراهیم عباسی هم ووژه، خو پاتون کوونکو څو ځله د مروان ځواکونه ته په عراق کې سخت ماته ورکړه او د امویانو ورستنی او د امویانو ورستۍ د خلافت مرکز چې هغه دمشق شهر و هغه هم ورڅخه ونیوي، او په 1300 قمري کال کې د کوفه د شهر په جامع جماعت کې ابوالعباس صفه خلیفه اعلان کړ او مروان هم د مصر په لور باندې وتښتېدی او هملته ووژل سو. د مروان د وژل کېدو څخه وروسته په دې ترتیب بیا عباسیان د امویانو پر ځای باندې واک ته رسېږي، خو د خلکو او پاڅون کوونکو د ژوند د ښه کولو لپاره دوی ګام نه پورته کوي او خپل کمی وعدې چې ورکړی دي هم هغه خپلو وعدو ته وفاداره نه پاتې کېږي او هغه وعدو ته شا کوي. ابو مسلم د خراسان والي ټاکل کېږي، مګر عباسي مشرانو او همدارنګه ابو مسلم او نور پاڅون کوونکو ته په ښه سترګه نه کتل کېږي، نو ځکه د لمنځ وړلو لپاره یې لاسونه بډ وهل او تر هغه وخته پورې چې بیا په 1300 کال کې ابو جعفر منصور ابو مسلم پټګي د خلافت مرکز ته وغوښتي او هغه هلته مړ کی، بیا د ابو مسلم وژنې هم خلک بیا وخوځول چې پاڅون کوونکي په لومړي سر کې د سنباد، بیا د استاد سید او وروسته بیا د مقنی په مشرۍ باندې پاڅونونه شروع کړل. ورپسې په دې دوره کې د امیر فولاد او امیر کړور ترازو ده چې امیر فولاد د ملک شنفس بن خرنګ د اولادې څخه وو. شنفس د افغانستان په مرکز کې د غور د مشرانو څخه وو، یعنی د افغانستان په مرکز کې د یو د غور د مشرانو څخه وو چې د غور د غرونو په شاوخوا کې د واکمنۍ درلوده او د غور د غرونو شاوخوا کومې برخې چې وي هغه د واک لاندې وي. څه وخت وروسته بیا دی دا واورېدل چې د افغانستان خلک د امویانو په وړاندې پاڅون کړی دي، نو دوی هم پاڅون وکړ او په دغه عباسي ګوند کې د ابو مسلم خراساني سره یو ځای سول او د هغه سره مرسته وکړه چې خلک راټول کړي او نور هم پاڅون ته وهڅوي. نو امیر کړور خپل د امیر فولاد زوی و چې په 1900 قمري کال کې په غور کې امیر سو، او دوی په دې باندې وتوانېدي چې د غور په شاوخوا کې د واکمنۍ لمنه وغوړوي، یعنی په دغه سیمه کې د واکمن سي او دغه برخه تر خپل ولکې لاندې راولي، ځکه چې د یو ډېر زړور یو ډېر هوډمن سړی وو او د خپل پلار په څیر د ابو مسلم خراساني سره یو ځای د عباسي ګوند سره په مرسته کې ډېره فعاله ونډه درلوده. د چې عباسي ګوند د پاڅون کوونکو سره ولاړ او دغه پاڅون کوونکو ټول د همدغه ګوند ملاتړ و، نو دوی هم په دغه ګوند کې ډېره مرسته وکړه او ډېره مهمه او فعاله ونډه درلوده. د دې ترڅنګ د یو ډېر زړور هوډمن او پوخ شاعر هم و چې لومړنی پښتو شعر هم همدغه ویلې دي. نو درنو زده کوونکو دا و چې موږ او تاسې د نن ورځې درس چې موږ افغانستان د امویانو په دوره کې ولوستې، دا چې په دې وخت کې یا په دغه دوره کې اوزاد سره ډول وی او خپل د دوی د واکمنۍ دوره سره ول دوره و، د دې ترڅنګ دغه دوره سره ول پای ته ورسېدل او وروسته عباسیان ته واک سره ول لیش ډول کیږي. عباسیان بیا د کوم خلکو په واسطه د کوم مشرانو په واسطه دوی دغه واک ترلاسه کوي، په ځل ډول سره ترلاسه کوي، او په دغه عباسی خلافت ترسېدل کې لومړنی کسان یا فعال کسان څوک و، د همدغه اړوند موږ معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې ستاسو د پام وړ بګرځېدلې وي او ګټه به مو سره اخیستې وي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر اوسه کې درس پورې د ستور په لوي مهربانه رب سپارم. شه وخت ولري، شه چر.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب پس پېڅلی نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومنې په دې هیله چې روغ او جوړ بیاست او وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د 12م ټولګي تاریخ مضمون دویم لسته شرح لاست وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخلنې شی بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د افغانستان د احمدشاه بابا د ځایناستي په حق لده، د چې په افغانستان کې د احمدشاه بابا د واکمنۍ څخه وروسته څوک د هغه ځایناستي ټاکل کیږي او د هغه د واکمنۍ دوره څه ډول ده. زه خپل درس پیلو. د تیمورشاه پادشاهي د افغانستان ورپسې واکمن ده چې په افغانستان کې احمدشاه بابا واکمني د هغه د مړینې سره سم پای ته رسیږي، نو تیمورشاه واک ته رسیږي او د تیمورشاه د پادشاهي دوره شروع کیږي. تیمورشاه د احمدشاه بابا زوی په 1223 میلادي کال کې په مشهد کې زیږیدل دي او هغه د زده کړو خاوند د درېژې شاعر وو. احمدشاه بابا د مړینې پر وخت باندې د هرات د والي په توګه دنده ترسره کول او احمدشاه بابا هغه په خپل ژوند کې د ولی عهد یا ځایناستي ټاکلې وه. نه کله چې احمدشاه بابا ژوندی و، یعنی د هغه د خپل مړینې څخه مخکې، همدغه تیمورشاه ولی عهد یا ځایناستي ټاکلې وو چې د احمدشاه بابا د مړینې څخه وروسته بیا شهزاده سلیمان د خپل خسر صدر اعظم شاه ولی خان په واسطه د پاچاهي اعلان کوي. مګر کله چې شهزاده تیمور د هرات څخه کندهار ته راځي، نو شهزاده سلیمان مندي کوي او شاه ولی خان چې د هغه خسر وو او صدر اعظم هم وو، هغه وژني. چې په دې ډول سره بیا تیمورشاه پاچاهي ته رسیږي او تیمورشاه د خپل پاچاهي په لومړی کال کې پایتخت د کندهار څخه کابل ته انتقالوي او کابل د افغانستان پلازمینه ټاکل کیږي. تیمورشاه د خپل پاچاهي په شل کلن وخت کې دوه کولای سوای چې هغه سیمې چې د پلار څخه د ته په میراث پاتې وي هغه سیمې شو ساتي. د هغه د مرګ څخه وروسته بیا د هغه د زمانو بې اتفاقي د ایران لاسوهنې او د روسانو او انګلیسیانو سیالي هم د افغانستان د لوی امپراتوري د سقوط سبب کیږي چې تیمورشاه بیا په 1209 میلادي کال کې مړ کیږي او د کابل په چارباغ کې خاورو ته سپارل کیږي. دا هغه څخه وروسته د هغه زوی زمانشاه واک ته رسیږي. تیمورشاه د زمانو ترمنځ بې اتفاقي یو اصلي لامل دا و چې تیمورشاه په خپل ژوند کې ولی عهد نه و ټاکلی. یعنی کله چې تیمورشاه ژوندی و د خپل ځایناستي یا ولی عهد ونه ټاکي، نو ځکه د دوی ولی عهد یا ځایناستي نه و معلوم، پاچا نه و معلوم او د تیمورشاه زمانو هر یوه هڅه کول چې پاچاهي په لاس کې واخلي. نو شاه زمان هم د نورو ورونو په پرتله سره د پلار نږدې و، لایق او باکیفیته ځایناستي خپل ځان ګڼي. نو شاه زمان د ټولو شهزادګانو او بشرانو څخه غوښتنه وکړه چې د نوي پاچا په ټاکلو کې په جرګه کې ګډون وکړي. نو همدا دی چې جرګه شهزاده زمان د پاچا په توګه باندې ټاکي. د شاه زمان د خلک کېدو څخه بیا وروسته شهزاده محمود واک ته رسیږي، چې شهزاده محمود بیا د وزیر فتح خان په مرسته سره واک ته رسیږي او د هغه د خدمتونو له امله چې کړی وه د شاه دوست لقب ورته ورکوي. مګر د محمود بی کفایتي له امله بیا د هیواد په اداره کې سیاسي بحران رامنځته کیږي. شاه محمود په بالا حصار کې په ارګ کې په عیش او عشرت باندې بوختې او دولتي چارې هم هغه خلکو ته په لاس ورکوي چې د قدرت د لاسته راوړنې لپاره بیا د هغوی د یو بل سره سیالي کوله، لکه فتح خان یا شاه دوست شیر محمد خان یا مختار الدوله او صدر اعظم محمد اکرم خان. دا هغه کسان وو چې د دولتي چارې دوی ته سپارل شوي وو او خپل شاه محمود په عیش او عشرت باندې بوخت وو. او د دې ترڅنګ دا هغه کسان وو داسې خلک وو چې د قدرت د لاسته راوړنې لپاره د یو بل سره دوی سیالي کوله. کله چې وزیر فتح خان د مالیاتو د لاسته راوړنې لپاره د پېښور ته ځي، پېښور کوهات او بنه ته سفر کوي چې بیا د مالیاتو د لاسته راوړلو لپاره چې کله دوی دغه مالیات لاسته راوړي، دغه څخه وروسته شهزاده کامران ته چې دی په کندهار کې وو هلته ولاړې او د کندهار څخه کابل ته بیا راوګرځېدې. محمد اکرم خان هم چې کله ځي محمد اکرم خان پر ځای باندې صدر اعظم ټاکي او په همدغه وخت کې به یو شمېر لوړ دولتي خلک د کابل څخه تښتي او د شاه شجاع سره یو ځای کیږي. د کابل خلک چې بیا د شاه محمود ادارې څخه ډېر پتنګ راغلي وو، د هغه په لاس په دغه پر ضد باندې پاتسون کوي او هغه هم په بالا حصار کې محاصره کوي چې د شاه محمود قواوې مقاومت دوام ورکوي تر څو چې د کوه دامن او کوهستان خلک د کابل د خلکو مرستې ته راځي. او شاه محمود هم د کابل په بالا حصار کې محاصره او وزیر فتح خان ته چې په قلعه قاضي کې ماتې ورکړه او په دې توګه د محمود لومړنۍ واکمني پای ته رسیږي. راځو د شاه شجاع لومړنی واکمنی ته. دا چې د شاه محمود څخه وروسته د شاه شجاع واک ته رسیږي، د هغه لومړنی واکمنی څه ډول وه؟ د شاه زمان د ړندېدو څخه او د شاه محمود د اداري کمزورتیا تر څنګ د خلکو کرکه چې دغه په وړاندې وه، دغه کارونه د شاه شجاع د پاچاهي لپاره زمینه برابروي. دا چې شاه محمود شاه زمان ړندوي او شاه محمود واک ته رسیږي، شاه محمود هم په عیش و عشرت باندې بوخت دی، دولتي چارې قدرت در رسیدول لپاره هغه کسان چې سیالي کوي دغه دولتي چارې هغه کسان ته سپاري. نو په دې وخت کې ځینې اداري کمزورتیاوي رامنځته کیږي او د خلکو کرکه هم د شاه محمود په وړاندې باندې زیاتېږي چې دوی به پاڅون کوي. نو په دغه وخت کې دغه ټول کارونه یا دغه ټول فعالیتونه د شاه محمود په زیان باندې تمامېږي او شاه شجاع دپاره د پاچاهي زمینه مساعدوي. چې په 1304 میلادي کال کې شاه شجاع د کابل د خلکو په غوښتنه سره د زرمت او لوګر د لارې څخه کابل ته ننوځي او د بابر په باغ کې رسیږي. خپل دوستي د انګریزانو سره ښکاره کوي او وزیر فتح خان هم د مالیاتو د راټولولو لپاره بامیانو ته ځي. کله چې کابل ته رسیږي دی غوښتل چې شاه محمود د محاصرې څخه خلاص کړي او د شاه شجاع حکومت جګړه ونشته. په دغه وخت کې بیا چې په پایله کې دغه جګړه چې پای ته رسیږي نو د قلعه قاضي په سیمه کې د وزیر فتح خان او د شاه شجاع د قواو ترمنځ وزیر فتح خان ماته خوري او شهزاده کامران د کندهار والي ته تشتي وروسته بیا شاه شجاع خپل ځواکونه بالاحصار ته ننباسي او په دې ډول سره دی خپل سلطنت اعلانوي. نو شاه شجاع همدغه زمان یا په همدغه وخت کې واک ته رسیږي. شاه شجاع به د خپل حکومت د ټینګښت په برخه کې د وزیر فتح خان او د هغه د وړنې څخه بیره درلوده. هڅه کوله چې وزیر فتح خان سره خپلې اړیکې شي کې دښمنۍ او کوم تاوتریخوالی شي د دوی ترمنځ هغه پریږدي. هغه و چې بیا وزیر فتح خان په ډیر درناوي سره کابل ته راغواړي. شاه شجاع د دوست محمد خان لور وزیر فتح خان وریره ځان ته په نکاح کوي او مګر لدی سره بیا سره لدی چې دوی دوستي اړیکې ټینګوي خو بیا هم پر بل باندې باور نه لري ځکه چې د دښمنۍ اصلي ریښه بیا د شاه زمان په وسیله د سردار پاینده محمد خان ادامول چې د وزیر فتح خان د پلار قاتل دی ګڼل کېدی. نو وزیر فتح خان هڅه کوله چې شاه محمود د دویم ځل لپاره پاچاهي ته ورسوي. نو په همدغه وخت کې شاه محمود د کابل د بالاحصار د زندانه تښتي او هغه جګړه چې د شاه شجاع او د دوی ترمنځ جګړه رامنځته کیږي چې په پیل کې شاه شجاع ماته خوري او شاه محمود هم د دویم ځل لپاره پاچاهي ته رسیږي. ورپسې د شاه محمود دویم ځل پاچاهي ده. شاه محمود بیا د وزیر فتح خان په مرسته دویم ځل پاچاهي ته رسیږي. یعنی د وزیر فتح خان په کومک سره دی د دویم ځل لپاره پاچا کیږي او یو شمېر لوړ رتبه مامورین لکه محمد اکرم خان، حمیدالله، شیر محمد خان، مختار الدوله او میر عالم اداموي ځکه چې دوی د شاه محمود د لومړي حکومت پر مهال باندې شاه شجاع ته تشتېدلي وه یا د شاه شجاع سره یوځای سوي وه او د شاه شجاع د پاچاهي پر وخت کې بیا عددی سره مرسته کړې و د هغه سره مرسته کړې. نو ځکه کله چې شاه محمود دویم ځل واک ته رسیږي دغه لوړ رتبه مامورین اداموي یا هغه وژني. رازو د سیالیو او اختلافاتو منځته تاکته. وزیر فتح خان تقریبا شلو وړونه درلوده چې هر یو غوښتي واک ترلاسه کړي. دغه د جملې څخه یو هم سردار محمد اعظم خان او سردار دوست محمد خان وو. د مرکزي دولت تر سقوط وروسته د وزیر فتح خان د وړونه ترمنځ بې اتفاقي او ځان غوښتنې بیا د دې سبب سوې چې د هغو ترمنځ پرله پسې جګړې رامنځته سي چې دغه جګړو تر شلو کلونو پورې د افغانستان د ګډوډیو او بې نظمۍ لامل سو. د افغانستان خلک د افغانستان د خلکو ته بې وسلې او بدبختي راوړل او همدغه کار د هیواد مرکزي دولت له منځه یوړې تر څنګه اقتصادي او کلتوري حالت هم کمزورې کړي او دوی ونسوی کولای چې د افغانستان ملي وحدت او ملي دولت وساتي. سردار دوست محمد خان د کابل او غزنی والي د محمد اعظم خان په ملاتړ سره د کابل وخت ترلاسه کړي. ورسته بیا د محمد اعظم خان او سلطان علي شاه ترمنځ اختلافات راپیدا شول. سردار دوست محمد خان د کابل مکمل وخت ترلاسه کړي. په 1309 میلادي کال کې د محمد اعظم خان مرسو او سردار دوست محمد خان هم د کابل خپلواک واکمن سو چې د هغه څخه وروسته بیا په بلخ، بدخشان او ځینې نورو سیمو باندې خپل نفوذ پراخه کړي. شاه محمود د حکومت اداره په سردار دوست محمد خان باندې وسپاري او د افغانستان د چارو بشپړ واک هم د ترلاسه کړي. رزو د واک لیږد او لاسوهنې ته په دغه وخت کې واک څه ډول لیږدول کیږي او کومې لاسوهنې کیږي؟ د احمدشاه بابا د مړینې څخه وروسته د سدوزو سلطنت پای ته ورسېدی او د شاه شجاع د پرله پسې ناکامیو د کورنۍ مخالفتونو او تر څنګ یې د بهرنیو قوتونو د مداخلې له امله افغانستان د انګلیس او ایران په لاس باندې د سیاسي فشارونو سره مخ شو. یعنی کله چې احمدشاه بابا مړ شو نو دغه وخت کې د سودوزو سلطنت پای ته ورسېدی. د شاه شجاع پرله پسې ناکامۍ دا چې شاه شجاع په پرله پسې ډول سره ناکامه سو او تر څنګ یې کورني مخالفتونه یعنې دننه په هیواد کې کوم مخالفتونه چې رامنځته سوه، د دې تر څنګ د بهرنیو قوتونو د مداخلې له امله، یعنې بهرني ځواکونه یا بهرني هیوادونه هم په افغانستان کې مداخله درلوده یا لاسوهنې کولې، چې دغه کار افغانستان د انګلیس او ایران په لاس کې د سیاسي فشارونو سره مخ سو او د سردار دوست محمد خان دوره شروع سوه چې د بهرنیو یرغلونو او کورنیو شخړو ترمنځ یې مبارزه وکړه. د دې تر څنګ سردار دوست محمد خان په وخت کې د انګلیسانو د خوا څخه افغانستان ته خطر مخ پر زیاتېدو، یعنې کله چې دوست محمد خان یا سردار دوست محمد خان واک ته ورسېدی نو په دغه دوره کې د انګلیسانو د خوا څخه افغانستان ته خطر ډېر سو، ځکه چې په دغه وخت کې موږ ویل چې د کورني مخالفتونو او د بهرني قوتونو له امله افغانستان د انګلیس او ایران په لاس کې و چې هغه باید د سیاسي فشارونو سره مخ سو. نو په همدغه دوره کې د سردار دوست محمد خان د واکمنۍ په دوره کې د انګلیسانو د خواص افغانستان ته خطر زیات سو، یعنی افغانستان ته د انګلیسانو له خوا خطر پیښه دی او د جهاد اعلان وکړي، د خلکو ملاتړ یې ترلاسه کړي، سره له دې چې د کابل سیمه د انګلیس په ورکه کې راغله، سردار دوست محمد خان بیا هم هڅه وکړه چې د افغانستان خپلواکي وساتي. په دغه دوره کې د افغانستان کابل د انګلیسیانو واک ته ورغلی، ځکه چې دلته انګلیس ځینې جګړې وکړې چې د افغانستان پلازمینه کابل سیمه د انګلیس په ولکه کې وه، او سره له دې چې سردار دوست محمد خان په دغه وخت کې سره له دې چې دغه سیمه د انګلیسانو په وخت کې بیا هم هڅه وکړه چې د افغانستان خپلواکي وساتي، د جهاد اعلان وکړي، خلکو ملاتړ یې ترلاسه کړي، او همدا و چې بیا د انګلیس او روسیې د سیاسونو یا دغه سیاسي لوبې له امله افغانستان د پردیو د شرطونو لاندې راغلی، سره له دې چې سردار دوست محمد خان هڅه وکړلې تر څو د افغانستان خپلواکي لاسته راوړي، خو بیا هم د انګلیس او د روسیې د سیاسي لوبو له امله افغانستان د پردیو د شرطونو لاندې راغلی. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ استاد سي د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. د نن ورځې درس مو د څو وکمنانو په حق له وو په حق له ودا چې احمد شاه بابا څخه ورسته یا د سدوزی د سلطنت د پاتر سدو سره سم کوم کسان وخت رسیږي، دغه د جملې څخه مو د زینو واکمنانو په حق له ویل د ترڅنګ دا چې په هر واکمن د واکمنۍ دوره سره ډول و د اړوند معلومات لاس تر راوړل په دې هیله چې تاسو ته پام وړ په ګرځېدلې وي او د دغه ورستنی شیبو کې دغه ورستنی شیبو تاسو سره سره ملتیا کړې وي. نو د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسو، تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم دی بلې نوې تاریخي او پزړه پوری موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې جو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت ولرې، شه چری.
د آزادی ملمه
د دسمبر په 28مه نیټه د سویډن په مالمو ښار کې د پښتو میوزیک انسټیټیوټ په نامه د پښتو موسیقي ساتلو او د پرمختګ لپاره ځانګړې اداره پرانستل شوه. نن د پښتو موزیک انسټیټیوټ مشر او نومیالی سندرغاړی شاغلی هارون بچا را سره ملمه دی. مننه چې تاسو وخت وایستی د دوه مرکې لپاره، او تاسو خو زموږ همکارم یاست، د مشال رادیو سره کار کوي او ډیر مینوال ستاسو د مشال رادیو په همدغه خاطر باندې شای اوري چې تاسو یالته یاست. نو بچا سه په لومړي سر کې دغه انسټیټیوټ په اړه باندې راتوست، دغه هدف څه وو، په څه خاطر باندې جوړ شو؟
او ډیر مننه مرانه جان تاسو نه چې د دې تاسو د خبرونې طریقې به زه خپل درنو خو ګوریدونکو ته د پښتو میوزیک انسټیټیوټ په اړه څه معلومات ورکړم. که څه هم موږ د دې تازه پرانستې کړې ده، تاسو په خپلو خبرو کې وویل، خو دا اصلا لاغه وخت راځي چې په 2021 په اگست میاشت کې افغان طالبان پر کابل واکمن شول، واکې ترلاسه کړو. هغه سمدستي د تیر په څیر پر پښتو موسیقي بلکې پر ټولو ښکلو هنرونو بندیز ولګو. نو دغه یو مسله شو، یو بحران رامنځته شو، خلک اندېښمن شول. بیا زما ځینې ملګري دي د افغانستان دي، ډېر تکړه کدرونه دي، ریسرچران دي، څېړنکاران دي، په بهر هیوادونو کې دي، ادارو سره کارونه کوي، لوړې زده کړې کړي دي. هغوی هم دغه بحران او دغه مسله درک کړه او بیا یې له ما سره رابطه وکړه چې یاره که ته را سره ملګری شي چې موږ یو څه وکړو، دا بحران که داسې پر ځای پاتې شي خو حالت به لا هم بدتر شي او زمونږ د فرهنګ د موسیقي د هنر د حتی د فنا کېدو له خطر سره مخامخ شي. نو بیا ما هغه و چې ما ورسره هم مټې ونغاړلې او د هغوی په هغه صلاحیتونو زما زه باوري یم چې هغوی به ډېر په جذبه او ډېر په مینه او په اخلاص کار وکړي. او هماغه و چې موږ بیا د پښتو میوزیک انسټیټیوټ دا نوم غوره کړ، بیا مو دا په امریکا کې رجسټر کړ او دا 13 دسمبر 2023 د دسمبر پر 20 مو دې پرانستو کړ په مالمو کې. مالمو ځکه وا سویډن چلته زمونږ د جالاباد او د کونړ ځنې ملګری دي په مالمو کې، او بیا ورسره په څنګ کې کوپنهاګن د ډنمارک ښار دی، دا نږدې نږدې ښارونه دي. نو هغوی ولته یو علمي او کلتوري ټولنه لري. بیا دا موضوع ما هغوی سره ډسکس کړه، هغوی ورته ډېر خوشحاله شو چې دا پرانسته امریکا کې یا بل ځای مه کوئ، دلته راشي چې موږ دا غونډه تاسو جوړ کړو. نو ما هغه و چې موږ بیا هلته لاړو، غونډه وشوه، او په دې وخت کې موږ په دغه تیر یوه کال کې موږ یو څېړنه وکړه په پښتون افغان وطن کې، په کوټه او په پېښور او کابل جلال آباد کې. حتی موږ مرکې وکړې له سړیو او ښځو هنرمندانو سره، له ملایانو سره، له عامو خلکو سره، د نظر له خاوندانو سره، زموږ چې منورین دي. نو دغه مرکو دغه ډیټا پر اساس مې رپورټ بشپړ کړ، او دغه رپورټ ځینې موندنې مې په دې غونډه کې ګډونوالو ته وړاندې کړې. موږ غوښتل چې د میدان ته راځو چې لاس کې یو څه ولرو، کنه یو مستند معلومات په لاس کې ولرو او بیا خبر وکړو.
ښه بچا صاحب، د دغه تحقیق چې تاسو ویل چې څېړنه مو وکړه، د دغه یو دوه مهم ټکي که تاسو راته وایاست، تاسو په نظر چې کوم څه اهمیت لري چې زموږ لیدونکي هم په خبر
سي؟ او اهداف خو زموږ دا و چې هلته چې کوم څنګه چې ما وویل چې دا تحولات راغلل په افغانستان کې، لاغه ځای هنرمندان د هغوی کورنۍ دربدره شول، کډوال شول، نو دغه وضعیت موږ درک، او بیا هم د دغه هنرمندانو د په افغانستان کې هم د افغان چې کوم کډوال هنرمندان دي دوی، او په پښتونخوا کې هم چون نامنی دا جنگونه دي، هلته هم هنر له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دي. نو په بر وطن کې او په پښتونخوا دواړو کې موږ هنرمندانو سره مرکې وکړې، دا وی هغه ټولنیز او اقتصادي وضعیت موږ غوښتل چې هغه ارزیابي کو. بیا دا هغه وضعیت دا وی پر ژوند، دا وی پر کورنۍ اوس اغیز دی، او بیا په ټوله کې دا سیمه خلک د خپل هنر ته او پښتون هنرمند ته څنګه ګوري، په کم نظر ورته کوي کنه. نو دا زموږ اهداف دا چې کوم زموږ کوالټیټیو ریسرچ یا کیفی مطالعه وه.
شش بچا صاحب، تاسو د هنرمندانو یادونه وکړه، تاسو په نظر باندې هغه هنرمندان چې د پښتو موسیقي د پاره یې خدمت کړی دی، کوم هغه نمونه تاسو په نظر باید یاد سي او خلک یې په یاد وساتي؟
دا څه ډیر نمونه دي مله جان، په افغانستان کې، په پښتونخوا کې د پښتو موسیقي چې موږ تر رسیدلې ده، خدای دې هغه هنرمندانو پر زیار او کار نتیجه ده چې په ډیرو نامساعدو حالاتو کې وي کار کړی دی، او پښتو موسیقي ژوندۍ ساتلې ده، تر مونږ را رسولې ده. نو هغه ډېر نمونه دي، زه به کم کم اخلم، موږ ته معلوم دي، زموږ اوریدونکو کتونکو ته هم معلوم دي چې هغه مکتبونه دي، هغه سبکونه دي چې هغه موږ ته پریښي دي، که په بر وطن کې دي، که په پښتونخوا کې دي، هغه ډېر د قدر وړ کار دی. موږ به ستاینه وکړو، موږ به د پی ایم آی له لارې به هم موږ غواړو چې د هغه هنرمندانو پر ژوند او کار تحقیق وشي، هغه خلکو ته معلوم شي چې دوی څنګه کار کړی دی.
تاسو په نظر موسیقي څومره رول لري د یو ټولنې او د یو کلتور په جوړولو کې؟
نو زما په خپل خیال هم دا دی، او ما چې د کلتوري چارو له پوهانو له عالمانو مې اوریدلی دي، نو موسیقي، هنر، ښکلي هنرونه، دا خو د کلتور ډیره مهمه برخه جوړوي کنه. او موږ که خپل پښتني ټولنې ته د دوی ژوند جواک ته وګورو، نو که زمونږ له ټولنې فرزن کې مونږ داسې حساب کو چې ټپه پکې نه وي، چاربیته پکې نه وي، زمونږ فوکلور چې کوم دی هغه زمونږ د تاریخ او د کلتور اساس جوړوي، که هغه ترې لري شي، یا بیا مونږ سره ډول نه وي، مونږ سره تبله نه وي، مونږ سره هارمونیم یا باجه چې ورته مونږ وایو، یا رباب نه وي، ستار نه وي، چترالی ستار، دغه د موسیقۍ آلات چې هغه مونږ خپل کړی دي، که دا مونږ زموږ په ټولنه کې د دې غږون کې پاتې نشي، دا ونه غږول شي، نو بیا به زموږ د ټولنې زه خو حتی تصور نشم کولای چې زموږ دا ټولنه په کم شکل کې واقع شي.
کلونو جګړې، بې ثباتۍ، او اوس تاسو وینئ چې طالبانو پر موسیقۍ باندې بندیز هم لګولی دی، دغه ستاسو په نظر باندې د موسیقۍ د ودې څومره مخه نیولې ده، او د هنرمندانو پر ژوند باندې څه تاثیر کړی دی؟
او ډیر تاثیر کړی دی. زه خو دا تاسو د مشال ریډیو یادونه کړه، دلته زه تاسو یو کلیګ مې همکاران یو، موږ سره زه هر اونۍ یو د هارون بچا هنري ګړای په نوم یو خپرونه کوم، هغه کې دغه د سیمې هنرمندان راغواړم، د هغوی پر ژوند او کار سره خبرې کوم، د هغوی موسیقي خپرو. نو تاسو یقینو کوي چې دا تیر شپږته کاله ما دا خپرونه وکړه، او د سیمې تقریبا هر یو هنرمند ما چې کوم ښکاره دی هغه ما راوستی دی، دغه پر ژوند او کار مې سره خبرې کړي دي. نو تقریبا زه ویلی شم چې هر یو په دې ارمان وو، او دې هم چې هغوی لپاره داسې یو بنسټ یو سازمان وي چې چېرته هغوی مراجعه وکړي، د هغوی د ادرسي وشي، ځکه چې هلته په میدان خو نه حکومت او نه هم ولسي ټولنې د هغوی ستونزو ته پام کوي، یا د هغوی چې کوم ژوند دی، یا د هغوی د خوندیتوب لپاره، یا د هغوی د حقونو د ورکول کېدو لپاره هغه موضوع څوک په پام کې نه لري، څوک ته هیڅ پاملرنه نه کوي. نو با په دې خپلو مرکو کې، او بیا موږ مشال ریډیو باندې رپورټونه وخت په وخت کړي دي چې دا په سیمه کې د هنر څه حالت دی. نو دا هغه نچوړ هغه کرکس دا دی چې زمونږ هنرمند په ډېر سخت وضعیت کې دی، هغه ته د مرستو هغه ته مرستې باید ورسي، د هغه اړتیاوې په نښه شي، په ګوته شي، او هغه بیا موږ د پی ایم آی له لارې کوشش کوو چې د هغه خپل چې کوم معلومات غونډ کړو، او دا غوی مرستې مونږ ته اړتیاوې مونږ ته معلومې شي، هغه بیا چې کوم بشر دوسته او هنر دوسته ټولنې دي یا حکومتونه دي هغوی ته ورسو، او لا غوی بیا هغه مادي او مانوي د مرستو د امکاناتو غوښتنه
وکړو. په پښتو موسیقي کې د مقاومت، د اعتراض، احتجاج او فعالیت په برخه کې ستاسو په نظر څومره د دغه موسیقي رول اوسېدلی دی، او څومره مهمه ده موسیقي په دغه برخه کې؟
ډیره مهمه ده. دا خو زمونږ زه په دې خبره ویاړم چې زمونږ ځینو مشرانو هنرمندانو ما حتی په خپله ډیره شوري هڅه کړې ده، زمونږ نور ملګري دي په اوس اثر کې هم چې وی هم دغه موضوعات راخلي چې په سیمه کې دا کومه ناامني ده، کومه جګړې دي، کومه ناخوالی ده، دا په خپل هنر کې په سندرو کې خلکو ته د په ګوته کې یو دا غینه د وټلو لارې بیا کمې دي کنه، د پښتنو یو والد او سره نږدې والد او په دغه مسلو باندې یو سوچ او غور او فکر ته خلک اړ کی. نو دا سه پیغامونه خو په موسیقۍ کې په پښتو سندرو کې مخکې هم شوي دي، اوس هم کېږي دي، او په دا اوس وخت کې غلام ډیر اشد ضرورت ته ډیر اړتیا ده چې دا کار باید نور هم مختلاط شي، او زما په شمول سمره چې زما ملګری هنرمندان کدا زما غوري نو غوي باید دې موضوع ته ډیر پام وکړي چې همدا سه کلامونه موږ سره شکر دې ډیر تکړه شاعران دي، ډیر خې خ شعر لیکي، کلام پنځوي، نو ما غره واخلي چې د وطن درد وی او لدی درد او لدی مشکل حالت د وټلو یو لار چاره خلق ولسته د یو ډاډ او د حوصله یو پیغام هم پکې وي، نو موږ باید هماغه شعر راواخلو، سندره کو له موسیقي سره خپل ولسته او هم نړیوالو ته وړاندې کړو.
بچا سب ته په دغه برخه کې چې د مقاومت یا دغه چې د خلکو دراوي شولو په برخه کې د فعالیت په برخه کې تاسو کوم سندره چې بیا یې زنه شرکم خپل اوریدونکو ته؟
نو دا څه زما ډیره سندره دي، ما تاسو ته ویل چې ما هم تل دغه هڅه پاتې شوم
تاسو ته خوشي.
زما زه به دا وایم چې زما جانان جانان وطن، افغان وطن، ستاسو وجود اورونه ستاسو په دښمن پورې شه.
جانا جانان وطنا افغان وطنا، جانا جانان وطنا افغان وطنا، ساتھ وجو دور نا اب دکھن پورشا، ساتھ وجو دور نا اب دکھن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، ساتھ وجو دور نا اب دکھن جدورنا اب دکھن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا.
مننه بچا صاحب ستاسو د وخت څخه، او زما څخه نور پښتنې هم پاتې شوې خو وخت اجازه نه راکوي، بل وخت بیا زحمت
ده. ډیره مننه ستاسو. مننه.
د ازادي میلمه
کاله زیاته موده کیږي چې طالبان اونجونی لمنځنۍ زده کړو، او تر دوه کاله زیاته موده کیږي چې لړوړ زده کړو یې منې کړې دي. همدارس طالبانو په غیر دولتي ادارو او یو شمیر دولتي ادارو کې د شذو پر کار باندې لګولې دي. نن له دینی عالم مفتی منیر شاکر صاحب سره خبرې کوو. مفتی صاحب ډیره مننه چې تاسو وخت وستی او لمر سره خبرې کوي. زما لمړی پښتنه دغه د چ په اسلام کې عورت څه توای؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زم لستا سوډیره مننه کوم چې زما د نظر د پاره تاسو ټیم وېسته. اسلام کې عورت چې ده دا هر هغه ځای ته وایي چې د هغه په مانځ کې صرف پټول ضروری هم نه، بلکې د هغه په ښکار کولو باندې مونځ ماتیږي، نو هغه ته عورت وایي. په دې اعتبار سره د ښځې بدن چې ده دا روایتو کې راځي چې د ښځې ټول بدن عورت ته سوا د مخ او د لاسونو او د قدمونو نه.
آیا د ښځې ژغ هم عورت دی کنه؟
د ښځې आवाज عورت نه دی. او دا ډیره لویه مساله د دینه جوړه ده چې نن سبا قران باندې خلقو د خپل شیخانو د مولایانو د محدثینو او د الله نه لاندې د مخلوق کتابونه په سوار کړی دي. د ښځې आवाज ته قران ویلی دي، فلا تخزعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. الله تعالی فرمایي چې اے زنانو، تاسو چې کله نارینو سره خبرې کوي نو تاسو وقلنا قولا معروفا، تاسو د قانون او د عام رواج مطابق خبرې کوي، په خبرو کې نرمي مراواله. که تاسو خیال کړئ کله کله چې خزا یو داسی سړی سره خبرې کوي چې هغه سره په زړه کې محبت وي یا غواړي چې محبت پیدا کی، نو بیا د خځې په आवाज کې یو تصنع شانت راشي. اغه تصنع نه الله منا فرمایلی دا، عام خبرو نه الله منا نه دا فرمایلی. دغه وجه دا چې زمنګ د مذهب او د مسلک اهم ترين کتاب کې علامه شامی رحمت الله علیه دویم جلد صفحه نمبر 8 کې او د بحر الرائق کې زمنګا اول جلد 438 پټما صفه کې لیکلي دي، وبدن الحره عوره الا وجهها وكفيها وقدميها. چې د خج ټول بدن عورت ته د مخ نه سوا او د ورغو نه سوا او د قدمونو نه سوا. د علماء دیوبند مستند کتاب د امداد الفتاوی کې اشرف علی تانوی لیکلي دي، څلورم جلد صفحه نمبر 190 کې. مفتی رشید احمد لودیانوی صاحب په احسن الفتاوا اتم جلد صفحه نمبر 43 کې لیکلي دي. امدارنګي د فقه او د مذهب نورو کتابونو لکه شرح المنتهى د دریم جلد یو لسمه صفحه، شرح الاقناع د دریم جلد اتم صفحه، دی ټول لیکلي دي چې د خځه आवाज عورت نه ده. البته په هغه کې هغه خاص تصنع چې ده، ا تکنیک چې ده چې خزه دا وغواړي چې ما طرف ته دا سړی مایل شي، اغه تصنع نه منه فرمایلی شوی، دا عام خبرو نه منه نه فرمایلی. لہذا د خزه आवाज عورت نه ده.
ش مفتی صاحب، یعنی د نارینه وو او د شذو د دواړو ژغ نه دی عورت؟
نه.
ش آیا په اسلام کې واځي د سړو لپاره تعلیم فرض دی؟ مفتی صاحب، که شذو ته هم دا وینا سوی ده کده تعلیم په اړه باندې نور خبري وکړي.
قران کریم او زمنګ د دین چې کم درسونه دي په هغه کې دومره وګ تاریخ موجود ده. قران کریم وی اقرا باسم ربک الذی خلق، اقرا وربک الاقرب اکرم، اقرا فقرؤوا ما تيسر من القران. په دې دریو واړو آیاتونو کې الله تعالی انسانیت مخاطب کړی دی، یواز نارینه نه دې منتخب کړي. قران کریم بلځه کې وی فعلم انه لا اله الا الله، او بلځه کې قران وی هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. و دې ټول آیاتونو کې چې موږ فکر وکړو الله تعالی انسانیت مخاطب کړي دې د علم په اعتبار. او د دین علاوه زمنګ استاد خوګ نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دې، طلب العلم فریضه علی کل مسلم، چې علم حاصلول په هر مسلمان فرض دی. نو که خځه څوک مسلمانو کې اچوي نو علم ور باندې، تعلیم ور باندې فرض دی. بخاری شریف زمنګه د مسلمانانو یو مستند ترین کتاب دی، اگر چې کمزوري خبره هم پکښتا. اغه یو باب قائم کړی دی، هل یجعل للنساء یوم علی هدتن، آیا د خزو د تعلیم د پاره به ځان لا یو ورځ مقررول کیږي؟ بیا په هغه کې روایت راوړی دی ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې یو ځل زنانو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته درخواست وکړه چې تا نارینو ته بیانونه کوي درسونه کوي او منګ زنانا د علم په میدان کې رستو پاتې کیږو برای کرم ته کمنګ ته هم یو ورځ مقرره کی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اغوی ته یو خاص ورځ مقرره کړه چې هغې کې به زنانو ته بیان کوو. علامہ ابن حجر اسقلانی د محدثینو یو ډیر فخر والا انسان دی، هغه د محدثاتو یعنی د خرج محدثینو تعداد لیکلی دی، ویلی دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به چې احادیث بیانول او نقل کول به نو دا د 200 نه زیات زنانه دی. ابن حزم ظاهری یو کتاب لیکلی دی اسماء الصحابه الروات وما لكل واحد من العدد، په هغه کې هغه شمار کړی دی یو سل 25 صحابیاتو تذکرہ کړی دا چې هغه به خلکو ته احادیث بیانول. او د زنانو نه چې کوم روایت روایت شوی دی نو هغه 2015 روایت دی.
مفتی صاحب
2015 روایت طول و نزیات روایات چی دی اغا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نقل دی چی دا حقی متعلق را غلی دی چی 2210 روایات تی. او صرف بخاری او مسلم کے دا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نا 218 اتیا روایات نقل دی، فاطمہ نا 13 روایات نقل دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترور مبارکہ دا صفیہ رضی اللہ عنہا نیولس روایات نقل دی، ام خطل ایو صحابیہ دا حغینا دیرش روایات نقل دی، تہذیب و تہذیب کی دا دو سوا درے دیرش و خزو ذکر دے. او زہران پاتے ام حغا امت تا چی کم امت دا دا احادیث و کتابون منی او دا دا احادیث و کتابون لولی دا بیا هم د خزو د تعلیم نول استرګي پټوي او د خپل علماء او د محدثینو خبرې په احادیثو د پیغمبر باندې او په قران باندې ولې سوروي. تابعینو کې چې هغه هم د صحابه او پسې دویم نمبر پاک خلق دي، هغه کې تقریب و تهذیب کې ابن حجر 121 زنانا ذکر کړی دي چې هغه احادیث بیانول خلق ته خودل. بیا په تبع تابعینو کې تقریبا 25 زنانه خودلی شوی دي. حفصه بنت سیرین دا یو زنانه ده، تین متعدد صحابه کرامو نه دا روایت کوي. همدارنګه عمره بنت عبد الرحمن څلورمې صدی هجری کې د 50 خزو تذکره راځي چې دا ډېر لوی محدث وي، خلکو ته به احادیث بیانول. پنځمې صدی هجری کې د 1500 زنانو ذکر دی، شپږمې صدی هجری کې د 500 زنانو ذکر دی، اوومې صدی هجری کې د 500 زنانو ذکر دی، اتمې صدی هجری کې د 192 زنانو ذکر دی، نهمې کې د 168 زنانو ذکر دی. او بل خبره دا چې کم خلک دا قرآن مانی نو قرآن د خځې ځان ته یو شخصیت د سړی سره برابر ذکر کړی دی. قرآن وی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصالحین والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما. تا طول دی آیت کی څومره صفات چراغلی دی د خځه او د نر صفات برابر راغلی دی او زنانا ځان ته شخصیت ذکر دی. ام محمد زینب بنت مکی حرانیہ څلور نوی کالو پورې اغه دا حدیث او درس کړي دی، خلق به ورته درس ته راتلل. امام زهابی وی وزدحما علی هل طلبتو چې طالبانو ور باندې رشو دومره طالبان به سبق لول راتلل. ام عبد الله زینب بنت کمال الدین مقدسیه ام محمد فاطمه بنت محمد اصفهاني دا دومره لوی عالم ته را دا چې یو کتاب لیکل دی الرموز والكنوز پنځه جلده عجیبا بنت حافظ بغدادیا ز اخیری خبره به پدې دا حکم کني دی باندې تقریبا په ګنټو بحث کیږي چې کم خلق د احادیث کتابونه منی او قران منی او د خپل علماء او د خپل محدثین او د لوی لوی استادانو خبره په قران نور خيږي نو هغه خلق چره هم دانشي ثابتول چې د خځه د پاره علم نشتا یا د خځه علم نه کوي نور خو پرېګ د چې د حدیثو په کتابونو کې هر منځ ته راوتلو اجازه ته زنانه وتا نو دا یو غوڅه خبره ده چې زنانه بالکل په اسلام کې سړي سره برابر حقوق لري او په کوم ځای کې چې کمه ده کاغه مان څوک پښتنه وکي چې د شهادت په مسالې کې یا د میراث په مسالې کې دا کمه ولې راغلي دي یا مثال د شهادت په مسالې کې خځه سره دویمه خځه ولې ده شهادت په مسالې کې خو سړی سره هم دوم سړی راغلي دي نو آیا دا د عقل د کمی د وجې نه راغلي دي او دا مهر نه غتی ورته کم راغلي دي چې مثال په تور په میراث کی حصہ کم ادا د دې بنیادی وجداده چې د خځې چون کې حق په سړی باندې ده سړی به په خرچه کوي او بل سړی ته د خځې د کور نه د خوند د کور نه ملويږي او د پلار کور نه ملويږي نو ځکه کم ادا جی
مفتی صاحب دا خو د تعلیم او د شوتو د درس ورکول او هغه موضوعات سوال مننه چې تاسو بشپړ معلومات پر ورکړه په دغه اړه باندې زما بل پښتنه به د شوتو د کار په اړه باندې وي چې آیا په اسلامي تاریخ کې دا سي مثالونه ست چې د شوتو کار پکښ کې یعنی چې دوی فعال وی کاری کاوا درس ور کاوا یا تجارت کاوا دغه کيو څه شواهد تاسو را ته وست مهرباني
سوره النساء کې 2 نمبر آیت کې الله فرمایي للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن ودوارو کې صيغه هم یو ده الفاظ هم یو شېری الله فرمایي د ناره نو چې خپل کسب مال او تجارت او کاروبارو کې د خځو خپل د ناره نو د خپل کاروبار او تجارت کې خپل حصہ ده ولین نساء نصیب مم مکتسبنا او زنانه چې کار تجارت کاروبارو کې دا غوی په دې کې خپل حصہ ده سورته آل عمران کې الله فرمای انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثى بعضکم من بعض الله فرمای زد ناره نا او د زنانه عمل نزای کوم دوی بازه د بازو هم جنس دی یعنی نر او خزہ یو جنس ته سورته توبه کې الله فرمایي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء او بعض یی چې مؤمنان سړی او مؤمنان زنانا دا د یو بل دوستان دی اولیاء او بعض معنی دا د یو بل سره به مدد کوي بخاری شریف دویم کتاب دی چې مسلمانان یې مانی د سهل ابن سعد رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته غوی چی و صحابیه وا چی غیب خپل پټی کرل خپل باغونه به ساتل او د نهر په غاړه باندې به سبزی کرلا او دا سهل ابن سعد فرمایي چې ز او څو صحابه کرام به غی ته پټی لا ورتلو باغ لا به ورتلو او غی به زمنګ اکرام کولو بخاری مسلم ابو داود ابن ماجه په دې څلور واړو کتابونو کې د جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته هغه د خپل ترور بیبی واقعا نقل کړي وایي چې هغه کله خاوند طلاق کړه نو بیا عدت چون کې خزف کور کی تیروي نو هغه دا اراده وکړه چې زدا عدت کې لاړه شمه خپل باغ نه مې وو شو کوم او بیا دا مې و بازار کې خرڅ کم چا ورته وایي چې ته خو وتلې نشي نو هغه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته رجوع وکړه ال تلاړه پیغمبر علیہ السلام ته فرمایل چې بالکل لاړه شه میوا هم کټکا او بیا په بازار کې خرچ هم کا او په بخاری کې د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ لور ده اسماء رضی الله عنها دا هغه متعلق راغلی دي چې هغه بخپل خاوند سره په پټی کې امداد کولو خدیجه متعلق راغلی دي چې هغه تاجر و خولا الخمیہ ثقافیہ بنت مکرمہ دا څلور زنانه دي د دوی متعلق احادیث کې راغلي دي چې دوی به د خوشبو تجارت کولو طبقات ابن سعد یو کتاب ده هغه ډیر واقعات ذکر کړی دي زه یو څو نقل کوم هغه فرمایلی دي چې صحابیات با بقاعده پټی کرل تجارتونه به کول صنعت به کول او حرفت به کول مثال ورکړی دي دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ خزوا اغا ماہر کاریگر وا او هغه بشیان جوړول او خرڅول به الاصابه فی تمیز صحابه په څلورم جلد کې راغلی دی چې واورز نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا د عبدالله بن مسعود خزراغله ورته وی چې اے د الله رسوله زه خو کاریګر یم شیان جوړوم بیا یې خرڅوم او خاوند می بیروزګار دی او زه د خپل ګټه په خاوند باندې خرچ کوم نو ماته دا جایز ده رسول الله ورته فرمایل چې ته خاوند باندې خرچ کوي تا ته الله اجر درکوي نبی علیہ الصلات والسلام توی چې خکوي خولا بنت سالبه یو زل د خپل خاوند سره په چشي باندې جګړه راغله پیغمبر علیہ السلام لو ورغله او ته وی چې د خاوند خو ماته داس سی وی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې ته د حکم نازلی دو پوری د خځه او خاوند یو بل نه جدا شه خولا رضی الله عنها ورته وی چې د الله رسول زه خو ګټم او دای زما د لاس خرچه خوري د خپل کاروبار نشته کدنه زه جدا شم دا بخوري څه نو پیغمبر علیه صلوات و سلام ته دا خبره نه پته ولګی دا چې زنانه کار کوي هغه څه وته ونه وی قائلا رضی الله تعالی عنها او بیبی دا غا پیغمبر علیه صلوات و سلام ته وی چې زه تاجر یم شیان خرڅوم بیا د تجارت سوالونه ته او پیغمبر علیه السلام ته وی چې ډیره خد عامره رضی الله تعالی عنها اخپلی وینځي سره بازار ته لاړه او غټ مایه واغسته بیا الته خرڅولو علی رضی الله تعالی عنہ بازار کې ور سره ملاو شو مایه ته واغسته دا وته ونه می چې تا تا کاروبار نه روا دی دا طبقات ابن سعد اتم جلد ډکته د دغه سپه سونا نو چې کم خلق دا حدیث کتابونه منی هغه بڅنګ وای چې خځه کاروبار نشي کوي
ډیره زیاته مننه مفتی صاحب ستاسو د وخت څخه
اللهم خوشاله کا قدرمن شه
سیدا زڑا میوران دے زیوران دے ولاریم کابلے جانان روان ولاریم کابلے جانان روان دیو سیدا ست سپار لے بچا خاندے تا تخپل جسد سپار لے بچا خاندے ولاڈیم کب لے جانان روان ولاڈیم کب لے جانان روان بیوسیدہ بیوسی
ಜಾನನ ರವಾನ ಬೇವಸಿದಾ